افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی و. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 24مه، د مارچ میاشتې 15مه. په دې خبرونه کې دا هم اورئ چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په خبرونه کې به د دې تر څنګ دا هم اورئ چې په غزنی ولایت کې د مظاهره کوونکو د اختطاف کوونکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي زموږ د ویبسایټ ادرس دی. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل ان اورئ.
د نیوزیلند په کرایسټچرچ ښار کې پر دوو جماعتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دغلته په جماعتونو دا بریدونه د افغان چارواکو په شمول په نړیواله سطحه مشرانو غندلې دي. او دا بم واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د خپلو متحدو هیوادونو څخه د سرتیرو پر سر باندې د لګښتونو نه زیاتې پیسې نه اخلي او پر دې اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم دي. پر خبرونه واورئ. د بلخ ولایت چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیه قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلې دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درامبی اندرابی نن د مزار شریف خار ته لاغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې خار کې د نوي امنیه قمندان لټاکل کېدو سره د پخواني والی عطا محمد نور او د لرشوي امنیه قمندان اکرام سامی مخالفت پر وسلوالون خطو بدل شو. که هم د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په مرسته د بلخ لپاره د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي دغلته دنده پیل کړه، خو کړکیچ لا هم په سیمه کې دوام درلود. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی د بلخ ولایت د والی اسحاق رهګزر او نورو چارواکو سره کتلې دي. دا بلخ د پخانی والی عطا محمد نور له دفتره په وی خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې اسدالله خالد له نوموړي سره هم په وروستي وضعیت خبرې کړې دي. په شمال کې د شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د محل د مزار شریف په مهمو سیمه او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې چې 9 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي، په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د نیوزیلند، استرالیا او فیجی لپاره د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر ویلي لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا میرویس وزیری په نوم باندې یو افغان چې په دغه جماعتونو نه یو جماعت کې د لمانځه لپاره ورغلی و، ازادي راډیو ته ویلي دي چې په برید کې سرسری ټپي شوی دی. دا د مرکه وروسته په خبرونه کې خبرېږي. بلخواته د نړۍ په کچه د نیوزیلند وروستي بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندلې دي او په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر په یو خبر کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې دی د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د برتانیې صدر اعظم تھریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د ناتو مومنشي ان ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نور مشرانو په نیوزیلند کې د بریدونو غندلی او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند چارواکو د کرایست چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو وروستی شمیر 940 کسان ښودلی او وایي چې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې 4 کسان چې 3 سړي او یو ښځه ده د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو کمشنر مایک بوش ویلي په دواړو جماعتونو باندې په یو وخت حملې شوي. یو کس چې د برید پر مهال د نور جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستې و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټې په تن و. د وسلوال د جمعې د لمانځه پر مهال جماعت تنوته او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړي چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو نیول شوي کسانو کې یو استرالیا وګړی شامل دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوه ادعا کې ویلي چې 28 کلن دی، سپین پوستی استرالیایی دی او له استرالیا څخه د همدې بریدونو د پلان او ترسره کولو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي د دې سړي سره په یو نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیولي. د نیوزیلند پولیس ویلي په دې هیواد کې په ټولو جماعتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په موقته توګه دې د جماعتونو دروازې وتړي څو امنیت ډاډمن شوی نه وي تر هغې نه پرانیزي. اوروسته خبر ده چې د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکو لخوا اکثریت پکې دي د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالات د اعلان غوښتنه پرون رد کړه، خو ترامپ ویلي چې د پریکړه برد یا ویټو کړي.
تاسو زه د رادیو ته ورجاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته 1000 سوي وو ولسی جرګه وایي.
د سیاستوالو نو دغه څنګه د علاوه د حکومت رهبری نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک مذاکراتو پر ځای کوم شي په احتیاط او تاکید سره کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جماعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته. یو ټپي سوی افغان مژغولی
تیلا تیلا سوب دی تیلا تیلا کی ما ځان دې خلکو ورواچو خلکو پروت کو مام ځان ته ورواچو دا سړی دیننه ممیال تر نن وست فایرونه شروع کده شه.
په غزنی کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره وسوه.
د هدف لپاره ټول سوی دی چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو جهل تیار په هر دروازه کې ده. هغه هیڅ امادګین وړيغه تیار اماده ده د ورځې موږ د قبضه کوي.
د نورو مطالبه تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې ځینې افغانان هم شامل دي. په څو شیبو کې په دې اړه نور جزئیات درکو او له یو عیني شاهد سره مرکه خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته 1000 کړل سوی وو. شغلی محب امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو ته په تړاو پر ظلمي خلزاد انتقادونه کړي دي. مخکې راپورونه خبر سي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په تړاو شغلې محب احضار کړي وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایي طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته 1000 شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، 13 ورځې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې تکړي. دا د سولې پروان بهیر او زلمی خلیلزاد دی ولړپوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب سرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې لستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو، نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي، خدای نه خواسته مونږ یو بل بحران ته مخه شو.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې خای ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا خای تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللی ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریا د کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولای شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویر څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې نو خام خو به امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناول استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو پای ته رسیدلی او ویل کیږي چې د دغو خبرو 6 پړاو ښایي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. خو دا چې په 6 پړاو خبرو کې به افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي کنه معلومه نه ده. خو له دې وړاندې امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د سیاسي چارو ځینی افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب لورستیو سرګندونو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټې ساتل سوي. له احمد سیدی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام راکا کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي محب سرګندونو ته په پام د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي.
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته گزارش راکړي، یعنی اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوه. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنی غواړي چې خپله تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقه په ګټه نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سولې کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکرات کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي؟ استاد، لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي والی حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي والی ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملي ایجاد نکړي، اعتماد ملي ایجاد نکړي، د اقتصاد او سیاست په منځ کې دومره چې ارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسما نه وي تایید شوی. اوس چې محب کومي سرګندونی کړي تقریبا د افغان حکومت نظر څرګندوي، څه فکر کوئ؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي، طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي هغه لاړ شي موږ ټول قدرت موږ نیسو بیا چې لازم بو حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده نه
سیدی صاحب د روسي پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسیدلی شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړیږي ترسره کیږي به او خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي
دغه پروسه چې سولې را روان دي نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي نه د افغانانو په لاس کې دي امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي هغه چې هر څه کوي بیان لمونږ په تقدیر کې به ولیکي
د سیاسي مسایلو تحلیلګر احمد سیدی و ومردل چې د ملي امنیت دوول چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب لو رستایو خبرو ښکاری چې د سولې په خبرو کې ډېر مسالې لا افغان لوري څخه پټي ساتل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي او 40 نور ژوبل سوي دي پولیسو نن ویل چې 40 کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت او 1 نور د لین ووډ ښار په یو جماعت کې وژل سوي او یو په روغتون کې صبر کړی ده د راپورونو مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده د نیوزیلند چارواکو دا حمله تروریستي بللي د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو دا حمله غندلې دي تفصیل له احمد تکلنا
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جماعت د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یو تروریستي حمله بلل کېدای شي میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځ د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وای په جماعت کې هر اخواوینه باید پولیس وای ټولو جماعتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندي وساتي امنیتي چارواکي وای په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکو وسایل موندل دي یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلای په یو پیغام کې ویل دي چې دای وویشت کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حمله د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حمله پر مهال په النور جماعت کې وو رسنیو ته ویلي وسلوال بریدکونکي سپین پوستای وو ژیړ وېختانې درلودل محافظتي خولۍ پر سر وو او زره واسکټ یې اغوستی وو د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک او جماعت ته لننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي او اجرائیه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده هغه لیکلی چې نه یوازې د دې حمله پلان جوړونکي بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه دی ویری او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکې وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي د مستر د پلازمینه قاهره الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زرکلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس تسپکاوی وو د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11 تروریستي حمله وروسته له اسلام څخه ویره د د دې ډول حملو علت بللای او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډلایز ډول د هر تروریستي حمله له کبله پړه ګڼل کیږي.
وموردل چې د نیوزیلند په کرایست اچر د شار کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو په ډزو شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په ټپیانو کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلې حال پوښتلی.
جمعې ورځ به یمنیم بجو از مسجد ته لاړم. صف کې ځکه ناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې دوه نیم تر درې سوه نفر پرې وو چې ولسته کې د خطبې تیرې وې. ډزې شوې دي، ټوپک دی، ماشین ګن ډزې شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانونه ټیټ کړو. موږ پوه شو چې ټول مسجد ته راننوتل په موږ باندې ډزې کېږي. یو اګزټ هم ځان غوره شو چې اوس موږ د خلک پراته وو، ځکه معلومات نه وو چې دوی څو نفر دي او په کومه لار راځي. ټیلا ټیلا سوب دی، ټیلا ټیلا کې ما ځان پرې خلکو ورواچو، خلکو پروتو کو ما هم ځان پرې ورواچو. دا سړی دی نن مومي حالت راننوت، فایلونه شروع کړ، داسې ضربې فایل په موږ باندې کاوه. سر باندې د پوستکي باندې ولې مرمۍ رشکه تېره شوه. دا سر لګېدل سر سر قسمت مې تقریبا وړکی زخم لري، زخمي ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو بربریت حالت څه کله چې ما به د خلکو ځان واچو موږ باندې مرمۍ ودرولې چې بل خدای مې راځي چې خلک پکې دلته هغه وک دی خدای مخ واړه په خلکو باندې دغه شروع کړي. په دغه اسنا کې زه واتم شپږ سو مرمۍ به د خلکو باندې فایر کړي. لاس ته نور د همدې دغه روانې وي. نو کله چې دا نور خلک وڅېړل دلته د زخمیان پات شو، بیا په زخمیانو باندې یو داس همدې د زونه کول.
مروز دا کوم سیمه ده، کومه علاقه کې دا کار شوی؟ جمعه
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی. النور نومي دی، النور مسجد. او تاسو به نفر مونږه مقتدیان دی مسجد دی نو راځي هر جمعه مانځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه ل ار جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د دې جمعهتونو کنه؟
نه نه نه، نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده. متاسفانه هیڅ دا توقع نه درلود چې دا کار به کراشچ کې، دا کار به په نیوزیلند کې کیږي.
په نیوزیلند کې افغان میرویس و چې د ډزو په ورستۍ پیښه کې ټپي شوی دی. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان د ورستیو راپورونو له مخې چې مړه سوي او 40 تنه نور ژوبل سوي دي. په مړو او ټپیانو کې افغانان هم شامل دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ځینې جنجالونه کړی وو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1978 خاصې قطعې ځواکونو او د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. لا څلورو ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیت نوي قمندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیت قمندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل:
قمندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با هیئت مجلسشان معرفي شدند د وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 14 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمي راوځن، تر حدود 8 نفرش ملکي دي، 10 نفر باقیش نظامی دی، بین کلش یک خانم است.
د بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفي یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې، د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي. موږ به یې ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادار ځواکونو او د 1978 قطعې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنځشنبه ورځ په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري ورسته مقرریان او د دولتي ادارو تبدیلی د نومنلو وړ بللې وي او ویلي وو چې حکومت د دې کار مخاونه نیسي، نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
بلخوا د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستی امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستۍ پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. اکرام الله اکرام له کابل نور حال وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پیل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خورمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مند یم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمیر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بیلابیل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړ پوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سکال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نختی وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامی تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 378 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ یې په رسمي توګه دنده پیل کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولې او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. دوی زمانو محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولې دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ته د مزار شریف د خار اوسیدونکې موږ ډیر پاندېخنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سیاسي وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
تاسو له پیغامونو
علي حقاتم د کونه ولایت څخه زما نسب ته افغان ملي دایره څخه دا او خنا دا الکترونیکی تذکيري د زر تذره په خطي زون او ډیر ادل سمو کې شروع کی. دا د تذکيري ډیر مهمه دي. مننه ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کوز د لوګر ولایت کې خپل ځالي سیدن کې انتخاب دي. غرپان دي کلی چې کیسه دي لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي. دا اوس کې کیسه ده باید چې دا لار خلاص شي. اندازه 2 متره درته واوړو پرته ده. دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک کو څه څه مړو څه وکړو نه څه وګیدا څه څه دې دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ. سلام به
زود نیګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنود د کله ګلدین تای سره په تماس مې زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد ده چې دا څومره سبزی یا فروټ په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د سبوی مچې ودا ټماټر یا رومیانو خلطه په دیش په سالي خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومیانو خلطه چې هغه اوس موږ ته په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي چې فروټ چې واخلې زبتا دا کوم یو شی خو شنه میوجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګستورونه نشته دي. په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه اخترونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام سعیده و نو موږ به اسکله به افغانستان خلک نه خرابېدل. خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دی وړي اخترونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی. هغه شی نه دی وړي موږ باندې یو پلس یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشه.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر دی.
ستاسو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دو جمعتونو بریدونو کې نهه څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی دی. د استرالیا، نیوزیلند او فیجی لپاره د افغانستان سفیر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لږ تر لږه په دې بریدونو کې د دوو افغانانو د دریو افغانانو د ټپي کېدو او د یو د وژل کېدو رپورټونه هم وررسېدلي دي. د نړۍ د ګڼو مشرانو په شمول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نیوزیلند پر دو جماعتونو بریدونه غندلی دي. په بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره نن په خبرو بوخت وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې وورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي او د پخواني امنیي قمندان مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سرګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پینټاګون غواړي له هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې واخلي.
تاسی ازادی رادیو تا غواړی اس په غزنی کې مظاهره چانو په کابل کې د انسان تشتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تشتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د اختطافونو مخنیوی وسی. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه راپور لري.
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تشتول سوی زندې سوی او وژل سوی نجلۍ د پیښې په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا او هلکان وو. دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف د پاره ټول سوي دي انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهرې پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی وو دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي.
مو محسا او مو فرخده مو تبسم
دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمی زخمی ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنکړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چیرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره ځي به خارج ته.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي تر سو چې اوربان ونسی د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربان وکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي تر سو چې خارجان ونوځي زما په ګمان د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي خدایه نور د افغانانو پر حالات ورحمېږه او هیواد ته سوله راوله. محمد ابراهیم له کندهار لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره د سولې غوښتونکی وي نو باید د سولې پر روان بهیر کې مداخله ونه کړي. بصیر هلمن له کابل لیکلي په نیوزیلند کې پر مسلمانانو وحشیانه حمله په کلکه غندو. جعفری لیکلي که د اختطافونو مخه ډب نسي زیات شتمن کسان به له هیواد څخه بهر ته کډې کولو ته مجبوره سي. او محمد عارف په خپل سیمیز کې لیکلي چې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخامخ ده. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې لشکیل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نسي تللی. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښ دي، خو له دواړو خواو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانانو د هر فاجع او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي یسو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په آرامه به فضا کې به دوی خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دوی دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوښتي چې له ډېرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کیږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کیدی، نو دواړو خواو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او د افغانستان ډېر کړی دی ولستی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبانو څخه مې هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینی او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ ځوانان په جنگ کې لشکیل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه نن رد کړل چې ګواندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد سختې نیوکې کړي دي. بلخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي چې دا هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ آیا بیا به له دې هیواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ دغه مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي دي.
آیا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره په رښتیا له افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستانه امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې ښایي ورسره له دې هېواده د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end
to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی، دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبرې کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محبي خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي افغانستان ګواښ وي. یوازې دغه داعش دی، ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازه منه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې، لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق او سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیا میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین
نهاد کار میکنه. په افغانستان کې د تروریزم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب التحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغه ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت، د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، هم دغه جمهوری اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلی بیا نشي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو د خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
آزادي او اوریدونکي: جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه مې ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا اونۍ مو هم د نورو خبرونو په څیر ستاسو ډېر پیغامونه ترلاسه کړي دي او غواړم له تبصرې پرته خبره کوم څو وکولای سم. ډېرې شکایتونه او ستونزې واورېدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نورو شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستول دي. شدای چې په لومړي سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم، لوګر ولایت
نزد تاسو سره په تماس کې يم. ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تر مخو ته شدید ماتې ورکړه، غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه. کل چې همدغسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي، بیا به تیاری نه کوي په بله خاوره، د افغان په پاکه خاوره، د افغان په پاکه خاوره دا په مخې تیرغل کوي، دا به سزایي. وسلام.
بله، السلام علیکم. زامر محمد د میدان وردګو ولایت د نخلص والی اوسیدونکی یم. دغه یرغل چې پاکستاني عسکرو د افغانستان په کرښه اخوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړي، زموږ دا غم دي. موږ دا هیڅ وخت هیڅ کله چې دا بریدونه نه منو. موږ له خپل وینه له خپل سر بس له دې خپل ګران افغانستان نه قربان ده. له ټولو هیوادوالو څخه هیله او غوښتنه دغه لرمه چې د پاکستان لکه ایران د بس د دې په مقابل کې کلک فیصله او کلک جګړه پیل کړي، د کلک شکست ورکړي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. یو محمد لا د غزل ولایت محمد لا سمعکر خبر کوم. اول آزاد رادیو کارکون کې ته ټول ته اوریدم کې ته سلام کوم. بعد له سلام دي پاکستان په دغه وای سبان دي ما دا نظر د ځواب خوښ باندې هم ده کړی ده. باید یو ناره تقدیر ناره و چې دا ملکی خلک ټول د دولت له شاو دري او دا ټول اسلام خو نه خو دی یو وارث چې په خپل ځل نو سره خيار خو یو ناره و کی چې دا ملکی ټول پر ونا دي افغانان. دا یو کوي دا موږ پیغام نشر کې و سلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله نګراره د نګرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. د نګر د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډه کړه چې کوم د جیسه دی جوړی هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هاغاړي پښتنو رونو ته هم پکار دی چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فعالیت د ولایت غورماستو د فعالیت څخه په تماس کې د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بل خصوصا د خوست خیرتمنو ولسته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمنو کومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تیری په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي، د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم خپل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته ورشي. ظفر ځای شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو. دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګوي چې د خوست ولایت د زایزی میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې پرې شو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خبروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ویم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپور تسول او دغه راز د مشرانو جرګه د بهرنی وړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړي او د افغانستان پر خاور د پاکستانی پوځیانو تیری غندي. دغه کمیسیون د غړي عبد لطیف ژوندۍ خبرې په دې اړه وورو چې له ازادي راډیو سره کړي دي.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مراد باندې او مونږ د پوسټ ویو ولس بایزت ولس هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دا د لښت وشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی رحمتونکي ځواب ورکړو او همدغه سه د دوی مهمات تجهیزات هر څه بیرته شتي هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اقدام تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري دې بند کړو او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانانو چې دوی طرفات ورکړي دي پاکستان حکومت او زمونږ یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د ځدی میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز
بالکل. دوی مثلا چې زمونږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو. دوی مثلا د سولې ډګر ته کښېنه وو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدلي نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل. دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي. پاکستان درواغ وایي. پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي، دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناشته زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه دی مونږ لیواله یو، او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي، بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کال هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې، او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ. د هغوی هدف څه شی و؟ او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تر ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په دې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورنتلي دي، سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کې کې چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته مفهومي ځواب ورته مقابل کړي.
او حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې لازم مو ولی صاحب سره پرون خبر وکړه، چې خپل صحیح ته دی وو رئیس سمیت ملي کمانډان د امنیې او خپل ولس څنګه وسه دی وزیر دفاع سره مړی کې نیولې دي. وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وو د شو په اعتماد کې هغو سره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالطیف ژوندی و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس پستا سوهغه ستونزې او شکایتونه وورو چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه مو مشتراسته ولیدي.
سلام علیکم. عبدالودود د کندهار څخه وروره. کندهار څخه د خلک په زور په د تشکریه د فار د سبکی نام د فار خلک په زور را بولي، هر سرای او دکان ته ورځي په زور را بولي. او څنګه کار دی دا په زور باندې خونونه کیږي؟ په زور باندې و سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه پر یدی خبرې کوم د کابل ولای سره. اسبنی احمد زینا هله کی کارونه دي کارونه شروع کړی دي، خو چې د افغانستان ته امنیت راولي، باید مهاجرونه پاکستان او ایران مهاجرونه راوباسي، او دا ماشو ته چې 1500 ډالر ورکي او وي ونم رمځکه افغانستان ته بخپل سولې ان شاء الله راشي. دا تابانه حکومت اسبنی احمد زای کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي، بس ان شاء الله افغانستان ته بامن راشي او وي ونم رمځکه ورکي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زاد یاسیل کوزی د زابل ولایت کثرت خبر کوم. زه د وایي صاحب ته دا غواړم چې په زابل ولایت کې څه کار نه شي. زابل هغه ډېر ښه ولایت دی، هیڅ کارونه نه پکې چې وایي د سروژي په کومه چې زابل ولایت سرحدي ولایت یې خو د سرحدیان نه لري د پاکستان سره سرحد ځان. سلام پکې باندې د منظرې ځای نه لري. پاتې شي د جنرال د خلک روز د ځای نه څه پکې څوک یو څوک نه دی پکې جوړ شوی چې د نسال د فشار شي سال دوی پاتې ولایت یې د څوک مثال د خلک یو څوک کار پک شروع شپږ میاشتې خو به راکړه غوښتل چې مې پاتې اخر هغه هم څو نړۍ وسته کار نه سبا.
بله سلام علیکم. زه سره غواړم دا بازار د لطافت ول فعالینه سره کوم. نو په وطن کې ډېر مشکلات دي، جنگونه دي، اسرائیل هم غاني دي، نو که په هغه اړه تاسو خبرې وکړئ.
الو السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد لاسه مخیر له غزنی خبر کوم. ما نظر د دې انتخاباتو په دغه کې خدا رقم ته د سيزون په غزنی کې به د ټول پښتانو خپل په غزنی کې ولایت کې وسه د دې ټول به راي مرکز ته ورنه. په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي. زه د اته نه کال کې د ډیر ماجر يم و اته نه کال کې کور وطن من کراج پاته دلته پروت و د دې واره په کومه کولای کرا سره سوي فکر او رغله د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازه را ورنه دی و د دې لو سره د کومه کنه دي چې ورکړي چې را دم تو لغه دي فکر وکړو ځوان چې دا دي ګټه وکړي نه دي چې ور پښتانه. والسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہ مدانی دین د بارغس ولایت د غابس ولسوالی د دروډن د کلی تاسو کوم سره سره د خپل برادر او شلګي د غلمو ځخ
خصوصا د بارګي شمالي ټول په حالت کې د مرګ دي خلاص مازار مې د بینه ووتل وطندار مې د بینه ووتل مرمل خصایب د امام ملک د چسان وبنل ورو او خلک مې در به در دي موږ غواړو چې دغه دولت د غلو غږ ورسوي چې دغه د بيتي مؤسسه و د بارګي په خصوصا د بارګي منطقه ته د پنجاب او د پاکستان او صاحب تغالی زلدا کوم نه بو مو نو کوي څور خو زه ټول پیوار دا خلک د دې ستانه وو در به در ته کتی کدی وو دې دې سرګدان غوایې په مخ دې دا توسو دا په ناس دې غوایې دې غوا چې مرچی او په دې خدا چې در به در دې کتی کوي وو چې هغه ور خو دا ایر کومک ور یو کدا خلک ما جو سو ویرات وو باندې سولاره دولت باندې هم بوچ کې یا کدا سایمن غایې غوایې خیمه غوایې کاسه غوایې صاحب دې غوایې او غاز غواړي چې به وګورې چې خپل څه دی چې به په ځای سره څه به کومه کور کړی شي غنم منم وي چې نو دولت دې دې چې کوي تا السلام ورحمت الله وبرکات
السلام علیکم زه ګل محمد د طيب الدکا ولایت د سربیا د ټلیفون سره کوم مجدد خربات څه ده خوند نه خلو مو دې کومه ته دې ناراض یو کندشه د ټاونو وکيلو بمباري او حکومت کې څه نو کوو خبره ته کوله استاد له دا غون طالبان غون یم ملک خلک شي ځان ټول مو دې انتخابات دې برخه نه خو نو خدا سامان
خلی السلام علیکم زه له ایمن ولایت څخه خبر کوم د انتخابات په اړه زما د نظر دی آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې جوړول نه وي چې د انتخابات په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندګي یا پارلمان ته د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه د آزاد باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې بې امنیته د طالبانو په ولکه کښې ده د درېمې حوزې څخه نیولې د آزاد تر باغرانه پورې ده یا د ښار په څلور کونج انتخاباتو به دا خلک سکنات وکړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کښې د دولت واک نشته او انتخابات خبرې دورې استې کوي د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي
السلام علیکم وروره زما نوم حامد دی پکتیا ولایت پکتیا ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه نیولې مونږ دا غوښتنه لرو د دولت نه چې زمونږ د کومې سرحدي سیمې شي دوی ته دې ته به زیاته توجه پاملرنه وکړي تر څو د هلته کښې ډېرې ستونزې را ځي او دغه دی پاکستاني مالشه او پوځ دخوا ته ځایونه غصب شوي دي عمر وړاندې راغلي دي خو دولتي چارواکي هم مرکزي حکومت هم چوپ نه وچ اړوندې مسلې سره او دغه د موضوع چې کومې حل دي دغې ته د حل لاره ولټوي مننه
دغه د بادغس خبره کوم د دریبند د کلي دا ټوله بادغس لالوانه دی وچکالي ده ټوله به و هجرت ته مجبوره شوي دي کډي سهار بېګا بارېږي که چېرې رادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې د هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه یو شی ورته راواستئ نو دغه زموږ ناره چې ته ورسوې دا به ډېر ښه کار یې نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېره خلک مجبوره او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کښې ولیدلی نه خاطي ده سخته کاتي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم وخوري نو دا به ډېر ښه کار یې
هلو السلام علیکم زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما چې دغه انتخابات دا رایه شروع کېږي چې دغه نوي د فکري رانې کښې په محمد کسوي ته لا رایه ورکړم وسلام
وعلیکم السلام ګران وروره ستاسو شکایت مو دده خپور کړ هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو د پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته راسره کوي مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه مو یم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.